دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سوې. نن د سه‌شنبه نه هیواز او د 2014 میلادي کال د فبروري 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په ورسي غړي کې تاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سربیره د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي دي. نړیوالو او کورنۍ مطبوعاتو ته کتنه هم سوې ده. خو تر هر څه وړاندې وار ورکو منور شاته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی د اف ار بنو سره تعلق لرونکي قبایلی مشرانو د حکومت د هغه فیصلې خلاف د بایکاټ اعلان کړی دی چې وایي د کم شمیر زده کوونکو سکولونه به بندوي. افغان طالبانو ویلي دي چې د رهبری شورا غړی ملا حسن رحماني یې له ورپېخې ناروغۍ مړ شوی دی. عراقي ځواکونه وایي د دې هیواد رامادي ښار چاپېره سیمې د اسلامي دولت وسله والې ډلې نه خلاصې کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د نیمې قبایلی سیمې افاربنو سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو په اړه د حکومتي فیصلې خلاف د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړي. د لړکې تیر ورځ په بنو کې د یادو سیمو د اوتمانځي او احمدځي قبیلو په یو جرګه کې دغه بایکاټ اعلان شو. د یاد جرګې یو مشر ملک لیاقت علي پرون مشال لیډیو ته ویل
د پی ا په کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅو ګویر غل په خال کې باندې او پنځه لک غری په جرم دی. گورنر در لګیا دی په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا ویي چې په کوم سکول شه چې په سپټالا سور کې ناکام بي دا سکولینا او مش ختم کوي.
حکومت فیصله کړی دا چې هغه سکولینا به بندوي کوم چې د شپېته او ناکام زده کوونکي. نن د پیښور ډیویژن په هسپتالونو کې ډاکټرانو او نورو د صحت کارکوونکو د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارو د ختمولو خلاف هړتال کړی دی. د ینګ ډاکټر اسوسییشن د لیډریډینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال لیډیو ته ویلي که نن یې غوښتنې ونه منل شوې نو د سبا نه به د ټولې صوبې په هسپتالونو کې هړتال شروع کړي. هلته په لیډریډینګ هسپتال کې د نوښار نه ورغلي سهیل نومي یو تن مشال لیډیو ته وویل عام خلک له دې وجې له مشکلاتو سره مخ دي.
دی ارتوپیډک کی زمونږ یو مریض جی پروت ته بیگانې په خوراک جی بند کړي دي او دوی ویچ لکنن به وتا اپریشن کو کم اس کم یو نیم لک روپو سامان یې پیروړې دي. جی مونږ سره بل ماشوم دی په 3 نمبر بیډ باندې د سواد ته پاغه باندې سودا روړې دا جی هغه تر اوسه پوري ماشوم داسې پروت ته بل په بیډ نمبر 1 باندې مونږ سره بل مریض دی جی بابا دی یو نیم لک سکم 2 لک روپو سامان یې پی جی روړې دي او هغه ورته ما غشان پروت ته او نن دا اپریشن ورځ و او نه ډاکټر شته او نه نرس شته او څو کم نشته دی عمل جی.
په دې حق لا د صوبایي حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د شمالي وزیرستان نه منتخب طالباني غړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړی شي. تېره ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نوموړي وویل
ان شاء الله زدا خبره کا ان شاء الله په فاز جون ټوټل د شمالي وزیرستان ادي پی جون ټو ان شاء الله ټول واپس کیږي. کمرلي کمر نو ساده چتمر ادي پی د جون پر مکمل واپس کیږي الله په فاز.
د 2014 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شو چې لوجې د پاسه لس لکه خلک بې کوره شوي وو. تیره ورځ په سوات کې د سکولونو د درجه څلورم ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب ویلي چې حکومت د دوی او د استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوي رپورټونه واپس واخلي. د لړکې پرون په منګوره کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي وویل
نن په کې یو استاد پیمل استاد د باغې باندې پرچکړه عدالت ته راوستي په کار خداله چې په چیف سیکرټری په صوبای ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکی چې زما سره پند نشتا زه کیمرا د کم ځینوالم زه ټوپک د کم ځینوالم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته سوال کوم تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی 25 استادان دي په زرګاو ماشومان دي دا د یو کلاس پور کار دی.
په آرمی پبلک سکول او باچا خان په هنتون د وسلوالو بریدونو نه پس صوبایي حکومت د سکولونو د امنیت ذمہواری د سکولونو په مشرانو سوکیدارانو واچولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان طالبانو نن مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو په رژیم کې د کندهار پخوانی والی او د رهبری شورا غړی ملا حسن رحمانی لورپیخ ناروغي مړ شوې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د ځیګر سرطان درلود. ځینې رپورټونه بیا وایي چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په ناڅرګند ډول وژل شوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل نن مشال ریډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې د ملا حسن رحمانی تور زیړی و. پورتون لمخ ملا حسن رحمانی چې په ملا حسن اخوند مشهور وو د طالبانو د هغه پلاوی غړیتوب یې هم کړی چې پروس کال یې په چین کې د افغان حکومت پلاوی سره ملاقات کړی وو. کله چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ خبر مخې ته راغی نو ملا حسن رحمانی د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د افغانستان سولې عالی شورا وای د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحمانی مړینه به د سولې په بهیر تر یو حده منفي اغیز ولري. د روس د صدر ویان دیمیتری بیسکوف لخوا دا څرګند بخنه غواړم روس وای د دې خبرې باوري ثبوتونه نشته چې په شام کې د دوی په هوایی بمباری کې ولسی خلک وژل شوی دي. د روس د صدر ویان دیمیتری پیسکوف لخوا دا سرګندونې نه یوه ورځ وروسته لاغې رامنځته شوی چې د جرمني چانسلر انګیلا مرکل وویل په شام کې د حکومتي او په خاص توګه د روسي جنگي جازونو د بریدونو په ترڅ کې رامنځته شوی بربادي ډیره ویرولې ده. دیمیتری پیسکوف د ترکی د صدر طیب اردوان هغه تورونه هم ناسم او بی بنیاد ګرځول چې وایي روس په شام حمله کې بوخته هلته ماسکو تور لګولې چې ترکی په شام د حمله پلان جوړوي. په شام کې د 13 سپتمبر په 13 نیټه روس هوایي بریدونه شروع کړي چې پکې یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه علاوه د شامي حکومت مخالفه جنگیالي هم په نخښه کړي. په نتیجه کې د شام حکومت هغه سیمه بیرته نیولو کې بریالي شوی چې له لاسه یې ورکړي وي. عراقي ځواکونه وایي د دې هیواد د غربي خار رمادي چاپیر سیمې د اسلامي دولت وسلواله ډلې نه بیرته نیولې دي. د عراق پوځ نن اویل پولیسو او د ترهګرۍ ضد د ادارې سرتیرو د رمادي خار نه حبانیا پوځي مرکز او بغداد ته تلونکي لارې بیرته خلاص کړې ده. په یاد پوځي مرکز کې د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونه میشت دي. عراق د 13 دسمبر میاشت کې د رمادي خار د بیرته نیولو اعلان کړی و. خو د دې خار شرقي غاړې ته د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلواله ډلې هم روزه جګړه جاری وه. هلته عراقي چارواکو ویلي د یادې وسلواله ډلې د ولقینه د موصل خار د خلاصولو لپاره هم په زرګونو عسکر ځای پر ځای کړی دي. او ورسته خبر دا چې د روس په شمالي غربي برخه کې د یو هلیکاپټر د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي. د روس دفاع وزارت وایي دا ام اته هلیکاپټر 13 ورځ د مشقونو پر مهال لویدلې چې درې پیلټان او یو تکنیکی سلاکار پکې مړه شوي دي. تر اوسه پورې د هلیکاپټر د غورځېدو سبب نه دی معلوم. خو د روس دفاع وزارت وایي چې په دې حق لس یړل روان دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته اسلام آباد نه زموږ خبريال رابع اکرم خان د کرنسوي بي او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو ریال په 1.20 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبر بنو او په کوټه کې د باران امکان دی. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13 بنو کې 2 او شل او په کوټه کې 0 او 13 وي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري پر روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د نیمه قبایلی سیمې اف ار بنو احمد زیو او عثمان زیو مشرانو پروندې به جرګې لاري له حکومت ته وغوښتل چې د ځینو سکولونو د بندولو فیصله دې بیرته واخلي.
حتمی فیصله دا وشوه چې مشر مالک دا په کچاره نه نه باندې چې دا یې نشته نیمه قوي دا مشر نه مانی.
د پېښور کې ډاکټرانو او د هسپتالونو نورې عملیې د سپای حکومت په ضد کاربندیز کړي چې لکه بلې مریضان له یو شمیر ستون سره مخامخ دي.
مونږ سره بل مریض دی جی بابا دی د یو نیم لک سکم دو لک روپو سامان پی جی روڑ دی او هغه ورته ماغه شان پروت دی او نن دا دا اپریشن ورځ وا او نه ډاکټر شته او نه نرس شته او هیڅ کم نشته دی.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولې چې مرکزی حکومت پلان لري چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې څخه جنوبي ضلع وباسي. د تحریک انصاف ګوند کامیاب اسمبلی غړي شهریار اپریدی
نن یو جواب ورکړي بار تر بل سي هي او کوم چې نقشې مو سره شیر شوي او بل طریقې سره شیر شوي.
په روان خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه راپورونه هم درته لرو او کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مو کتنه هم کړې ده. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پته ده mashalradio.com. او سره زو خپل لمړي راپور ته د نیمه قبایلي سیمې اف آر بنو احمدزیو او اوتمانزیو قومي مشرانو پرون یوه جرګه کې د حکومت هغه فیصله وغندله چې پکې ویل شوی د لږ فعالیت له کبله به په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې ښوونځي یا سکولونه او روغتیايي مرکزونه تړي. دوی زیاته کړې چې د احتجاج په توګه د پولیټیکل انتظامی او کمشنر دفترونو سره د پریکون اعلان کوي. د دوی په خبره وار د مخه یادو سیمو کې خلک د ژوند بنیادي سهولتونه نه لري نو ځکه د حکومت دغه پریکړه له قبایلو سره ظلم دی. عمر دراز وزیر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د نیم قبایلی سیمو احمدزایو او اوتمانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمشنر او مرستیال کمشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړي. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو پنځه لکه جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلی سیمو احمدزایو او اوتمانزای قبیلو مشرانو تیره ورځ یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي ترسو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د صحت مرکزونو او سکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلي سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشتہ تعلیم هم اخلی
دی پی اے په کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅو ګویر غل په خال کې باندې او پنځله کاری په جرم دا وی چې په کوم سکول شه چې په شپټلا سور کې ناکام بي د سکولین او مش ختم کوي دې مش خدا سکولین هغه ستنه چې په شل ور کې مغربي دنیا چې کیما دو هغه تعلیم ام کوي اج او زمير د شل ور کې چې سبق نه وي اج به دغه معنا خدا دو چې او غ په داسه غلط دی یاره باندې سیفتي چې دا کیم
د نیم قبایلی سیمه جانی خیل قبیلې مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم هم کولو دعوی کوي بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد په نوم باندې د دوی سکولونه تړي او زده کوونکي د زده کړو محروموي. چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمه ایز ذمه‌واری نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له بنو څخه ځو د پېښور پر لور. نن د پېښور ډیویژن په هسپتالونو کې ډاکټرانو او د هسپتال نور عملې د سوي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمول پر ضد کار بندیز کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو د سازمان د لیډی ریډینګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال رادیو ته ویلي که د دوی غوښتنې ونه منل سوي نو له سبا څخه به د ټولو صوبې په هسپتالونو کې کار بندیز پیل کړي. یاد هسپتال ته د صوبې زیاتره رنځوران ورځي. زموږ همکار زلاند یوسفزی دلته د رنځورانو د خپلوانو سره خبرې کړې دي چې د کاربندیز له وجې ورته څه ستونزې دي. دوی وایي
زما جی سہیل نامہ دا نوخارما دی ارتھوپیڈک کی زمونگ مریض پروت تے بیگانے پہ خوراک جی بن کڑے دے او دی ویچ لکنن بوتا آپریشن کو کم از کم دیو نیم لک روپو سامان پہ روڑے دے جی مونگ سر بل معشوم دے پد تین نمبر بیڈ باندھے دا سواد تے پاگا باندھے سودا روڑے دا جی اگا ترو سا پورے معشوم دا سے پروت تے بل پا بیڈ نمبر ون باندھے مونگ سر بل مریض دے جی بابا دے کم سے کم دو لک روپو سامان پہ جی روڑے دے او اگا ورتا اماغ شان پروت تے او نہ دے دا آپریشن اور نہ ڈاکٹر او نہ نرس تو سو کم نشتہ دے مل جی
میں امتیاز نم دے زما اور دے گاڑی والے دے مونگ باندې سامان مان روڑے بیگا بار په نقطه په فراګه ملنی ور کړی تکلیف هم دې دین جشن نو سوی ناراضی مونږ چې رد نن ورځ پیشن خولې تر اوسه پورې سم دا سو خبر نه ده شوی نو مې مجبورې ده پراته وایو نو
سلطان محمد جی نوم میں جی سوات تحصیل مٹھائی ماں مور میں گاڑی والے موٹر سائیکل ہو پائی ماتا دادا منگا پدی دادا کے داخلے دا تقریباً نن میں رشتہ مروز دا او بے گئے اتر رخبے صرف صفائی کرے تو نور حص کرے نہ لشے چل دو ہزار روپئے رسر ہوئے اگر نہ پہ لگے تھے نور وس وس پینے کی پرائیویٹ وہی باہر ہوگا نن خود چھٹی دا تو ڈاکٹر واٹ تم نے تیرا گلی ہو مطلب دارا چیتا کشانے پر تا دا اللہ پاس را بانی
نصری جان سوات جمع سارا معصوم خورے میں دے اور کوٹے بچے دا اللہ سمچے راوستے میں دے نن شپگم روز دا ڈاکٹر راغلے وچ سبب اپریشن او اینہ جمع کڑا سار مدخطے اوکڑے او بیا ور تال
جی جی دیر سمر با پگا مورا زند تر می دا پورن اچھویل نو سو ای دس خطے متو کلی سامان نہ را بندرا وللو او نن و ور تال دے سوک نہ رہ جی شرم گو کی من سو خپل غم راغی سی دو بیمار دشا سکی سخت پیتیری گیو کر سکی
بابا نو خار او باخلو اختا زمان میں نم دے بس ما سرم جی بیمار ہے کالا پہ باندھ ہوتے رہا گاڑی رہا گئے واٹ کے پروت تھے نو نور کالا خوبا لارا لن ستن بے اولا گولا سمنا سبیو کو اس نن ور پاسی مونگو اور زوا گئی ہوئی زمونگا تال نے نرازی رہا سارا
په پېښور کې مو د مریضانو حال اوریدئ چې د ډاکټرانو د هړتال کبله لستون سره مخامخ دي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولی چې مرکزی حکومت پلان لري چې د کاشغر اقتصادي راهداري لارې څخه جنوبي ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه په ورځ په پېښور پریس کلب کې د کمونیست پارټي لخوا راغوښتل سوې غونډه کې وسوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون وکړي. د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي شهریار اپریدی هم په دې غونډه کې و. له نوموړي سره عبدالحق کاکړ مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې دوی څه فیصله وکړي. شهریار اپریدی په ځواب کې وایي
چلتا رہا محبوب اللہ سی پیک پریزنٹیشن کے دعوے کہ ویسٹرن روٹ بنے حکومت پاکستان خدشات ظاہر کری کہ آگے بنے سیکورٹی کنسرن بھی تاسو ایسٹرن روٹ پریفر کو نہ خبر ہم ادلتا پاکستان نہ خپل مشران نہ مخکی کے خواہ ادے بانے نن ٹول یونینمس لی اگری تھی کہ ویسٹرن روٹ چرا دے شوب نونی سٹا ڈی اے خان اور ڈی اے خان نہ مخکی دنیا والی نہ بلکہ ڈی اے خان نہ د جنوبی اضلاع باندې تیر کړي د سره ایف آر د سره ایجنسیانو د سره د سیٹلڈ ایریا د علاقې خلکو ژوند به بدل شي او دې نه دا محروم ون ظلم ده. د دې وجه نه تمام پولیټیکل پارټیز اکراس دا بورډ او دې لپاره د پریس کانفرنس شو د غونډه شوې وه چې موږ هر یو لای عمل اختیارو. پہلا به موږ کوشش کوو چې موږ ګورنمنٹ کنسرن سټیک ہولڈرز په اعتماد کې واخلو چائنیز لخبل کی اسپریڈ کو وہ کا خدا ما کا خدا ما کا ڈیمانڈ نہ مطلب ہلکی کی یا ہو لہم ڈیمانڈ سل کون ہو کوشش نہ کری یا ہو بدنیتی بھی نہ بیا بمو ریڈی لا مزہ لاسٹ آپشن تھا
شاہ نوزدی کی یعنی سوال دل تزما دادی تھی وزیر اعظم نواز شریف دو ځل آل پارٹیز یعنی ټول ګوندونه او ټولې پارٹۍ راغوښتي هغه سره کول وعده وکړه لاغه ورسته ولې بیا هم تاسو ګیلمن یاست آیا هغه وعده پر ځای کوي نه که تاسو ډیر په تادی کې یاست
د سر جی چې مولا کلا چې په پارلیمنت کې مختل آواز ویچت کړه د احسن اقبال صاحب چې را اغه په کوم فیل کې تر اوسه تزار پاتې شوی دا نه یو جواب ورکړي بار تر بل سي هي او کوم چې نقشې مو سره شیر شوی او بل طریقې سره شیر شوی وي. دې نه علاوه چې کوم دا چې دا کوم آل پارټیز کانفرنس وو د کې دا شی اګری شوی او چې ویسټرن روټ او دا بعد کې بیا دو چې کوم د ڈی اے خان نمی حوالی دا مخ کې چکری لا حاصل شنو دې باندې مو خپل आवाज وچت کړو وندا وجہ چې مو اوس ټول سټیک ہولڈرز یو هغه یونائیټډ یو او مو مین ابجیکټیو دا چې جنوبی اضلاع ڈیپرائیو نشي
خوشیریار صاحب دی تاسو خبر ہو کہ تاسو سے دا اوسنی خبر ہے دا تاسو سے ثبوت تے چھ اوس ڈیرہ اسماعیل خان او دا علاقے دی مغربی لاری نے استل سوی دی
نا اوس سے کم دو دا کم دا ریسنٹ ہا کڑے اخوی دا ڈی خان نمی حوالی نیوالی ہا کڑے دا وہ تے دا یو چھ جنوبی اضلاع انیشل چھ کم ایگریمنٹ شروع دے ویسٹرن روٹ آگے دے پارا فنڈ فنڈ مختصی آگے بنے کارم شروع شی کاری کی ایل این جی دا کا سکس لین بغا دا ہائی وے دا او کا موٹر وے دا او چھ تورا دے دا کیبل چھ راکم تورا چھ دے ڈیو کمیٹمنٹس مورو شروع شوی عام آگے نگا دا جنوبی اسلام مستفید کی
د شهریار اپریدی او د قامیا اسمبلی غړی چې عبدالحق کاکړته د چاینا پاکستان اقتصادي کوریډور په اړه معلومات ورکول. د خیبر پښتونخوا سوات ته ځو. په سوات کې د سرکاري سکولونو یا ښوونځیو د چوکیدارانو اتحادیه وایي حکومت د امنیتي سرغړونو په تور د دوی خلاف درج شوي اف آی آر بیرته واخلي، ځکه چې د دوی په وینا دوی هغومره روزنه او پرمختللې وسلې نه لري چې د ترهګرو مخه پرې ونیسي. د دوی په خبره کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوختې امنیتي ادارې خپل کار په سمه توګه وکړي، نو پر سکولونو به بریدونه نه کیږي. نیاز احمد خان راپور لري.
سوات پریس کلب کے دا کلاس فور اتحادی ضلع سوات مشر سید خطاب خبری غونڈہ کی اویل چھ دا پیخور آرمی پبلک سکول او بیا دا باچا خان پوہنتون بے درستا حکومت دا سوات اتلس سو سکولون و سوکیداران تا ٹوپک پلاس سلیری ساتا سوکی کولو امر جاری کرے چھ دا دوی تا قبول نہ دے.
پولیس چھ ٹریننگ کئی شپک میشتی کئی آرمی چھ کئی لس میشتی کئی مالے پا پنزو کال تو سبانی ٹریننگ را کرے چھ سلول رزی بکی دے یو بغل کی دو یو زمان دا سوکیدار دا ٹوپک سر سکار دے ٹوپک پمرا والو خود چیک مال منزل ٹائم نہ رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چہ زما سو کی دار د پمانز کی د پولیس سره یو دی ولال دے د سکول نہ راوت او پاغه پرچو وکړه.
دوی ویل چې د سکول سو کی دار ته تر هغه سره د مقابلې توان نه لري. دوی زیاته کړه چې په سو کی دارانو او استادانو مقدمه درج کیږي او په حد کړو کې عدالت ته وړاندې کیږي.
پیمل استاد د پاغه باندې پرچکړه عدالت ته راوستي پکار خدا له چی پدی افسران باندې پرچی ہو کی چی زما سر پن نشتا ز کیمرہ دا کم زینا والم ز ٹوپک دا کم زینا والم او تا زمک پدی سکول نو باندې وگر زائی یو سوکی دار دے 25 استادان دی پزرگاو ما شومان دی دا دا یو کلاس پور کار دارے.
خبری غنڈا کے گڑن کون کی دا سکول یو سوکی دار خورشید علی پا دغه موقع دا عدالت لخوا جرمانی رسیدونا اڑان دیکھ رد دوی زیاد اکڑا
سکول کی ہوا سو کرا غری دنی خواہی پیر کرے زمو بس سکول کی 24 گھنٹے ڈیوٹی 24 گھنٹے بھی گنا سو نو پیر بیا کڑے دی پیر پس کرے 15000 روپے کے 24 گھنٹے بھی سکول کی نو بدے کے ڈوڑے مخ پر خری چے بہ کے مخ پر سکی او دا ڈاکٹر پیسے پی میں دکاندار پیسے پی میں سرکاری نوکر دے گا کلاس 4 نہ کم سے کم 30-40000 روپے بھاگا قرض دار
د سوات پس کلونو کې د سوګدارانو د غستونزو په اړه مو چې کله د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وویل
قومي سکولونه داسې دي چې هلته صرف یو چوکیدار دی او هغه لپاره ممکنه نه ده. موږ بالکل د دوی دغه سپورټ کوو او که دوی سره څه کمپنسیشن کېږي صوبایي حکومت را وکړه نو موږ د هغې مرسته کوو چې کوم ځای کې موږ سره ګڼ شمېر کسان دي هلته موږ د دوی د عمل بل لیول باندې حل کړي ده.
د سوات سکولونو سوکیدارانو په دغه موقع وویل کچری صوبایي حکومت د روانې میاشتې دویشتمې نیټې پورې دغه فیصلې واپس وانه غستې نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي چې ذمہواري به ټوله په صوبایي حکومت وي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال ریڈیو خبري. په اسلام آباد کې د لال جماعت په خوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یک شنبه په ورځ د پاکستان په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخښلو اعلان وکړی. په 2008 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د لال جماعت پر ضد پوځي عملیات شوي و چې پکې د مولانا عزیز کشر ورور عبدالرشید غازی وژل شوی. د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو مقدمه د جنرال مشرف په ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. مولانا عبدالعزیز دا ګام په داسې وخت اخیستی چې له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په پاکستان کې د تشدد پارولو او وسلوالې ډلې داعش د ملاتړ په تور د بندندې ټولنې له سیاسي او قانوني فشار سره مخامخ دي. پوښتنه دا ده چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخښلو دا ګام ولې واخیستی؟ عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د ځوابولو هڅه کوي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړي. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه یې کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جومات په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز تیر شاوخوا یو کال راهیسی تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولی نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر دوه نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دننه دا سیډیر خلق ول چې د بچاولو کوشش وکاوه. په دوی کې تر ټولو ښکارا کس چودری نثار وو. دا ټول ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نږدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودري نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي. نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخښلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پو ډاکټر حسن عسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملي بولي. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې پکې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدونکو او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ له خپلې خبرې پر شا شه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلی دی. د شهدا فاونډیشن په نوم ادارې غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپل کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې شوی وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
عبدالحی کاکړ وو چې د اسلام آباد د لال جماعت مولا عبدالعزیز له خوا یې د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال مشرف د بخښلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیسون د سند صوبې حکومت له اړخه په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې پر شروع کولو نیوکه کړې ده. ویلي دي چې حکومت ته په دې لړ کې له عالمانو سره تماس نیول پکار دي او په ځای د دې چې عالمانو ته لارښوونه وکړي باید چې له عالمانو څخه لارښوونه واخیستل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ملي یکجهتی کونسل غړي او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالی ریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي، پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي.
د ملي یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعې خطبه د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره او ځکه حکومت ته موږ دا مطالبه کوو چې تاسو دا کار په خپل لاس کې واخلئ، تاسو عالمانو سره مشوره وکړئ او هغوی به جمعې خطیبانو ته امامانو ته هدایت هم ورکوي او فرقہ وارت نہ بے ہم منع کہ او د اتحاد امت د اتحاد خبر او ہم کہ
پر سوال چی سعودی عرب کی ہم د حکومت لاڑ ہ جماعتوں تے خطبات پ اڑ ہدایت ور کڑے کیگی نو دے لڑکی دے پروفیسر ابراہیم ویناوا
سعودیہ ہر سن نظام چی اگے خپل نظام خپل خپوی گی منگ خپل حاکمان تے دعو ایو چی پدے آئین کے اسلام لکھلی تا تو پدے اسلام ما دے عمل و کئی
د مذہبی چارو کار پو پروفیسر قبلایا زوی پکڑ دے چی د جمعہ خطبے پ لڑکی حکومت او عالمان پ یوسف شی دی وای
حکومت تا پکار دا چی عالمان دے دوی پ منس کے یو رابطہ اوشی او دوی دے موضوعات و تعینو کی او بیا دے موضوعات و سرا دوی اغا ہم تیار کی یعنی مشمولات و مندرجات ہم تیار کی او بیا علماء و تاوائی خطباء و تا چی دوی دے پا دے موضوعات و باندے خبری کی او سخت پا بندی دے لگئی چی دے نفرت نے ڈک تقریرونا دے شیعت خلاف یا مثلا دے نور دے دے افکارو دے عقائد و خلاف تقریرونا دا دے عام خلقو پا مخ کے نکائی دا دے علماء و خبری وی دا دے عام خلقو خبری نہیں نو زو آئیم چے کدا چرتا دے علماء و دے حکومت پا منس کے پا مشورہ ہوشی نو نتائج بے دیر خراش
واسیہ دیوی دیو رسو کی دے سن صبح حکومت پا ٹھول جماعتونو کی یو شان دے جمعی خود بے دے ورکول پا اڑا دے صبحی سملینا دے یو قانون دے منصور اولو فیصلہ کرے وا او ویلی وو چے دے اقدام نہ بنا صرف مذہبی رواداری تا وہ دے ملاوی گی بلکہ دکرہ کے خوراون کی تقریرونو مخنیوی بہم کی گی
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري د مازیګر 15 بجې سوې منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د اف آر بډو سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د یوې جرګې د لارې په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو په اړه د حکومتي فیصلې پر ضد د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی. حکومت فیصله کړې چې هغه سکولونه به بندوي کومو کې چې د شپېتو نه کم زده کوونکي وي. نن د پېښور ډیویژن په هسپتالونو کې ډاکټرانو او نورو د صحت کارکوونکو د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارو د ختمولو خلاف اعلان کړی دی، هړتال کړی دی. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د سبا نه به د ټولې صوبې په هسپتالونو کې هړتال شروع کړي. د دې له وجې مریضان د مشکلاتو سره مخ دي. د صوبایي حکومت لخوا په دې هکله موقف لا هم مخته نه دی راغلی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی پوز په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د خاتمې ورستو د بیکوره شوی خلکو خپل سیمو ته ستنولو په مشکله مرحله کې داخل شوه. د پوز د مطبوعاتو څنګه اس پی آر وای نن د نوموړي په مشرۍ په خبر کې د خیبر پښتونخوا او د فاټا اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو او د بیکوره شوی خلکو د بیا واپسۍ د بهیر جاج واخیستل شو. افغان طالبان ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار پخوانی والی او د رهبری شورا غړی مولانا حسن رحمانی لورپیخ ناروغی مړ شوی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وای د مولا حسن رحمانی مړینې بعد سولې په بهیر تر یو حده منفی اغیز وکړي. عراقي ځواکونه وایي د دې هیواد د غربي ښار رامادي چاپیره سیمې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بیرته نیولې دي. هلته عراقي چارواکو ویلي د یادې وسلوالې ډلې د ولقې نه د موسل ښار د خلاصولو لپاره هم په زرګونو اسکر ځای پر ځای کړي دي. روس وایي د دې خبرې باوري ثبوتونه نشته چې په شام کې د دوی په هوایي بمبارۍ کې ولسی خلک وژل شوي. د روس د صدر ویان دیمتری پیسکوف لخوا دا څرګندونې نن یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شوې چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویل په شام کې د روسي جنګي جازونو د بریدونو په ترڅ کې ولسی خلکو ته وختي زیانونو ډېره ویرولې ده.
دا مهم خبرونه لندز مول مشال رادیو څخه واوریدې چې سراز ظهیر وړاندې کوي. اوس وارسې دلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غورس
نن جنگ ورسپانې خپلې ادارې د افغان طالبانو په مذاکراتو او په دې کې د پاکستان په کردار باندې لیکلې او وایي افغانستان په اسلام آباد کې په څلور ملکی غونډې کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو لپاره په جوړ کړې شوې کړنلارې د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ادارې په وینا چې دا وخت صورتحال داسې دي چې د طالبانو ځینې ډلې مفاهمت غواړي او بیا ځینې د دې مخالفت کوي او هم مخالفت کوونکو ډلو په افغانستان کې د تشدد لار خپل کړې ده. په داسې صورتحال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ روغه جوړه ډېر اهمیت لري او هم په دې وجه امریکا، چین او پاکستان هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان کې امن راشي. ځکه چې افغانستان کې امن وي نو د پاکستان په ګډون به په ټوله منطقه کې امن وي. ادارې زیاتوي چې افغان طالبانو لا نه یوازې د افغانستان د امن په خاطر په مذاکراتو کې شاملېدل پکار دي، بلکې د منطقې د امن لپاره ولله هم ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د سلور ملکی ڈلی د کوششونو په وجه با نه یوازې په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان به حمله ترها غری خلاص شي او په دې منطقه کې به امن او خوشحالي راشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کورسپن خپلې درې کلی کې چې په خیبر پختونخوا کې د دواینو د خرڅونکو د اسوسییشن لخوا د ډاکټرانو د نسخې بغیر د نشیز دواینو په خرڅون د بندیز غوښتنه د توجه وړ ده او په دې د عمل درآمد کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا پکار ده چې د ډاکټرانو د نسخې بغیر د هر قسمه دواینو په خرڅون بندیز ولګول شي، ځکه چې اکثره د دې ډېر لوی نقصان مخې ته راغلی دی او خلک د خپل ځانه د سټورونو نه دواینې اخلي چې نتیجه یې د ګټې په ځای نقصان وي. ادارې وړاندې لیکي که د نړۍ په نورو ملکونو نظر واچول شي نو هلته یوه ګولۍ هم بغیر د ډاکټر د پرچې نه ورکول کیږي. نو پکار ده چې پاکستان کې هم اعلی چارواکي دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او د ولس د صحت لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
سراج زهیر ته غواژ وس چې د پاکستان کورنی ورسپان ته کتنه کړې و. تر هغه وړاندې مولا منور شاه څخه د مهم خبرونو لنډیز اوریدلې وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې د هغې نظریې په بشپړه توګه له منځه وړلو ضرورت دی چې د باچا خان پوهنتون په څیر تعلیمي ادارو باندې د وسلوالو حملو سبب کیږي. بلخوا سټریټ فورډ اداره وایي که څه هم افغان طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو وروستۍ غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې مذاکراتو په بشپړه توګه مخالف نه دي. د دواړو لیکنو غټي برخې له اسرار الله مومند اورو.
د ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ تر برید وروسته د مرکزي او صوبایي حکومتونو په سمدستي غبرګون د پوهېدو وړ وو. د دغه خونړي برید د شدت او د دې د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامۍ ټول قام په صدمه کې اچولې وو. په ټول ملک کې تر څو ورځو پورې تعلیمي ادارې بندې وې. د هر څه د خبرې عکاسي کوله چې اولس له څومره ویرې ترهي او حکومت له څومره ذهني ګډوډۍ سره مخ دی. خو ډېر زر پاکستاني ولس او حکومت دواړو ته معلومه شوه چې تعلیمي ادارې بندول او د ویرې ښکار کېدل د مسلې حل نه دی، خو اوس هم د حکومت ځینې کمزوري تر سترګو کیږي. لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت په یوه حکمنامه کې ویلي دي، د سرکاري سکولونو هغه څوکیداران چې د وسلې په استعمال نه پوهیږي نو هغوی کولی شي چې له ځان سره د مرستې لپاره هغه خپلوان سکول ته راولي څوک چې د وسلې په استعمال پوهیږي. په مقاله کې راغلي دي د هغه نظریې په بشپړه توګه له منځه وړو ضرورت دی کومه چې ځوانان په ټوپک راپورته کولو مجبوروي. باید چې له تعلیمي نصابه د سغدریزۍ مواد لرې کړل شي او ترهګرو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو مخه ونیول شي. بلخوا د سټریټ فار ادارې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې خبرو په بشپړه توګه مخالف نه دي. په جنوري کې د پګواش موسسې په مرسته ترسره شوې غونډه کې د طالبانو استازو هم برخه درلوده. په دغه غونډه کې د طالبانو استازي محمد نعیم وردګ ویلي وو د سولې خبرو مخکې د دوی ځینې شرطونه دا دي چې بهرني ځواکونه په مکمله توګه له افغانستانه ووځي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه طالبان هم لرې کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچن اړي کې هم د سولې خبرو پر وړاندې یو خنډ دی. پاکستان وایي چې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان پر ځمکه تنظیم شوی وو. همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي دي چې وزیر اعظم نواز شریف به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. نو ښکاري داسې چې وزیر اعظم غواړي طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغانان به دې ګام ته داسې ګوري چې ګینې دې سره به په قطر کې د طالبانو د دفتر قانوني حیثیت نور زیات شي. طالبانو ویلي دي چې له دوی سره څه قسمه رسمي خبرې به لومبه په قطر کې د دوی له دفتره تیریږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
کاناډا وایي تر اتلونکو دوو اونیو پورې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد هوایي بریدونه پای ته رسوي. د کاناډا وزیر اعظم جسټین ترودو د دوشنبه په ورځ وویل هیواد شپږ جنگي جیټ الوتکې چې د داعش پر ضد عملیاتو کې برخه لرله له نړیوال ائتلاف څخه باسي او پر ځای د عراقي سرتیرو د روزنې لپاره د پوځي روزونکو شمیر زیاتوي. د امریکا دفاع وزارت په شام او عراق کې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا د رول ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمال آند وړاندې کوي.
کاناډا د فبروري په 22مه نیټه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پای ته رسوي. خو د دې هیواد دوه الوتکې به ائتلافي الوتکو ته د سون د موادو د رسولو په شمول د څارنې ماموریت ته دوام ورکړي. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د دې پر ځای د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمیر زیات کړي. له دې سره به د هغه کاناډایي سرتیرو شمیر 810 تنو ته ورسیږي چې د عراق په شمال کې عراقي کوردي ځواکونو ته روزنه ورکوي. د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد هڅه کوي چې په عراق او سوریه کې د اړو کسانو سره پر مرسته ډېر تمرکز وکړي. جاستین ترودو وایي د بربریت وژونکی دښمن کرکه نه ده، سبب یې همدا دی او هغه خلک چې هر ورځ د داعش له ویرې او ستم سره مخ دي زموږ غچ ته اړتیا نه لري، بلکې هغوی زموږ مرستو ته اړ دي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اعلان هرکلی کړی او د داعش پر ضد مبارزه کې تر اوسه د دې هیواد ونډه ستایلې. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي هیواد د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د کاناډا د نورو اقداماتو په تمه دی. د ارنست پوینا د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره په همدې اړه خبرې کړې او ټاکل شوې ده چې دواړه مشران راتلونکي میاشت کې خپلو کې سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د داعش پر ضد مبارزه کې د کاناډا ماموریت یوازې په هوایي عملیاتو نه خلاصه کیږي او دا هیواد په نورو برخو کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوي. کاناډایان د عراق په شمال کې د روزنې سلام مشورې او ملاتړ د ماموریت لپاره د خپلو سرتیرو شمیر درې چنده زیاتوي. دوی همدارنګه په استخباراتي برخه کې همکاري کوي، په بشري او پراختیايي برخو کې هم همکارۍ ته دوام ورکوي. موږ دا ډېر مهم ملاتړ ګڼو او د کاناډایانو د دې همکارۍ هرکلی کوو. ویل کېږي چې په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې د کاناډا رول دننه په کاناډا کې خلک په دوو نظرونو ویشلي. نظر پوښتنې ښیي چې یو شمېر کاناډایان د داعش په ضد هوایي عملیاتو کې د خپل هیواد له برخې اخیستو سره موافق دي، خو یو شمېر نور بیا غواړي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې یوازې په بشري او انکشافي مرستو کې برخه واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري. ګارډین روزپانی د افغانستان په هلمند ولایت کې د سیوایي امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. روزپانه د امریکایي دفاعي چارواکو له خولې لیکي چې له دغه فیصلې سره سم دغه سرتیری چې یو غونډ بلل کیږي د روانې میاشتې تر اخره به سیمې ته ولېږل شي. چارواکي وایي چې دغه سرتیری به په جنګي عملیاتو کې برخه نه اخلي. د مقالې مهم ټکی ملي حامیرزاده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي تمه ده چې په سلګونو نور امریکایي سرتیری د افغانستان په ناکراره سیمه هلمند کې له ځایي پوځ سره د مرستې په مقصد ځای پر ځای شي. ورځپاڼه لیکي دغه ځواک چې یو پوځي بټالین بلل کیږي او زیاتره پکې پوځي سرتیری دي د روانې میاشتې تر اخره به هلمند ولایت ته ولېږل شي، چېرته چې له تیرو لسو کالو راهیسې امریکایي او برتانوي ځواکونه د وسلوالو پر ضد کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اعلان سره سم چې ویلي وو هیواد به نور په افغانستان کې په جنګي فعالیتونو کې برخه نه اخلي. امریکایي دفاعي چارواکو وویل چې دغه اضافي ځواکونه به په جنګ کې خپل خدمت نه وړاندې کوي. دوی به البته د طالبانو د بریدونو خلاف په دفاع کې په هلمند کې له موجوده ځواک سره مرسته کوي. ورځپاڼه لیکي امریکایي پوځي چارواکو د دغه فیصلې په اړه نور وضاحت له ورکولو نه ډډه وکړه، خو دا یې وویل چې د دغه مشن مقصد د افغان پوځ د 215 ځواک کارګردګي ښه کول دي چې تربیت په ورته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل 13 اونۍ کانګرس ته ویلي چې د افغان پوځ د یاد ځواک مشر د کارکردګۍ او رشوت د اندېښنو له امله لرې کړل شو. له دې ګام سره به دا د افغان پوځ یو له هغو څلورو ډیویژنونو وي چې ورته د امریکایي پوځ سلاکارانو مرسته ترلاسه ده. ورځپاڼه په کابل کې د امریکایي کمانډ ویان کرنل مایکل لوهن د خولې لیکي چې مشن یې اوس هم هغه دی، یعنی د خپلو افغان ملګرو ځواکونو تربیت او مرسته کول او سلام مشوره ورکول. ګارډین لیکي په هلمند کې د ځواکونو اضافي شمیر سره به په افغانستان کې د موجود امریکایي سرتیرو شمیر نه سیوا کیږي. ورځپاڼه لیکي په یو بټالین کې د سرتیرو مختلف شمیر وي، خو تر 800 پورې سرتیری لرلی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان افیم لرونکي هلمند ولایت د طالبانو د توجه مرکز ګرځېدلی چې تیر کال زیاتره بریدونه هم په دغه ولایت کې وشول. د پخوانیو وختونو برعکس طالبانو په ژمی کې هم جګړې ته دوام ورکړ چې دا ډول یې ټول کال په سیمه کې جګړه وکړه. که څه هم لوهان د اضافي سرتیرو ځای پر ځای کول له پلان سره سم یو فیصله بللې، خو بیا په کانګرس کې او چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې له پلان نه خبر نه وو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د طالبانو د رهبری شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغیز ولري. د طالبانو د مخکنی رژیم یو شمېر غړي وایي نوموړي د سولې په خبرو کې مهم رول درلودي، خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نسی کولی د سولې پروسه منحرفه کړي. طالبان دا تایید کړی چې ملا حسن رحماني د ناروغۍ له امله مړ شوی، خو ځین راپورونه وایي چې د هغه مرګ غیر طبیعي و. قسم سولمل له کابل راپور راکوي.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوششونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کېږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموزه مړینه به دغه بهیر اغیزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کېږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بې اغېزې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغېزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان دپاره د افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د غپلاوي غړیتوب درلود چې تیر کال د چین په اورومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر نور طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله د میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود، خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې دی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل وژل سوی دی. اخوا د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل له ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلومات له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پیژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخله زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پیژندل شوی شخصیت و.
د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځنډول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یو شخص مړینه دومره منفي اغېزه نسی کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي.
د سولې پروسې ته دومره زیان نسی رسولی چې هغه دې د خپل هغه اصلي مسیره څخه منحرفه کړي. د ملا حسن د مړینې له کبله البته که مخامخ کېدل هم نور عوامل به لري.
شغلی وزیر وای ملا حسن رحمانی د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودي، نو ځکه شاید د مړینې د سولې خبرې ډېر ستونزمنې نه کړي. خو نو مړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړې دي.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري د دوشنبه په ورځ په خوست کې د سولې شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو په یو ګډه ناسته کې وویل چې د افغان حکومت په داخل کې ځینو ستونزو د سولې د ټینګښت په مخ کې خندونه جوړ کړي دي. دوی د جګړې پر شکیل خواوو ژغ وکړ چې د هر ډول شرطونو پرته دي په اول ګام کې د مخامخ خبرو لپاره حاضر سي. د مشال رادیو خبريال نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکوي.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو مشرانو لمخام خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلای. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې وشمې ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنی شي او وسطوال سولې ته زړه خنه کړي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، خصوص هیتلیان نشته. په وطن کې ظلم وي، په وطن کې غصب وي، په وطن کې په بدشي جوړ نه وي، شمال جنوب وي، سولخه ولته تلای شي.
قومي مشر سخی جان سرحدي ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه هومره ګټور نه تمامېږي څومره چې هغې ته هیلې وي. د د جګړې له ښکېرو غاړو وغوښتل چې یو بل سره دې مخامخ کښېني، ګذشت دې وکړي او ستونزو ته دې حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به په ساسته پیوو، ګټې به سره شریکوو، زولونه به سوته تریو، ناستې به موږ سوله ارسي. خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني سوته شي، دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ په ساس رو پیو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزی وویل چې
موږ د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه حالت څخه راوځو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې پنځه ماده ایز پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر غوښتنه کوو چې په خپلو سیمو کې دی د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو لپاره خپلې هیوادنۍ وجیبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره درېیمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په مندنه سپا شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرڅ اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې د میوزیم او عامه کتابتون لپاره د راتلونکي کال انکشافي بودیجه منظوره کړې چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به یې چارې پیل سي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د افغانستان ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی، خو په تیرو څلورو لسیزو کې یې تاریخي آبادات په ګڼ شمېر کې چور شوي او تاریخي ودانۍ د نه پاملرنې له امله ویجاړې شوي دي. په همدې موخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی او اداري مرستیال زردشت شمس د سېشنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د یو عامه کتابتون او د موزیم د جوړېدو خبر ورکړ.
د 1995 مالی کال په بودیجه کې د ننګرهار لپاره دوه پروژې چې په پام کې نیول شوي هغه منظوري شوي دي. یو د سراج العمارت ودانۍ چې نیمګړې پاتې ده کاري د هغې تکمیلول دي او هغه استفادې ته برابرول دي د میوزیم په توګه. بله په جلال آباد کې به یو مناسب د عامه کتابتون تعمیر جوړ شي.
په دغه سفر کې لنوموړي سره د آسیایي وادونو د تاریخي آبادات د سازمان مشر تاکاخاشي چې د جاپان هیواد سره تعلق لري هم ملتیا کوله. زردشت شمس وایي چې له ده سره یې په ګډه د اډې د موزیم ویجاړه شوې ودانۍ وکتله او د ژمنه وکړه چې د دغه موزیم بیا رغونې ته به د نړیوالو پام را اړوي.
د اډې د میوزیم په اړه د دې عمده برنامه ده چې د دې راشي وضعیت یې وګوري او څنګه وکولی شي چې د نړیوالو مرستې دې برخې ته را جلب کړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس وایي چې د اپریل په میاشت کې به په توکیو کې د افغانستان د تلاتفی او د باګرام د ای خانم د آثارو نندارتون جوړیږي چې له ننداري وروسته به هغه ټول آثار چې په تیرو څلورو لسیزو کې له افغانستان څخه ایستل شوي او په نړیواله کچه باستاني ادارو ته په لاس ورغلي بیرته افغانستان ته ورکول کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
پر فاټات سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
دے سیکشن ایک نے را واخلا چون سٹھ سیکشن دی دا ٹول غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانه ونیز خبرونه هر چهار شنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دو بجې له احمد شاه اعظمی سره.
په پاکستان کې د قانون او انصاف او بشري حقوقو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې کې د هندوانو د واده د بل مسوده تر ترمیم وروسته په متفقه توګه منظور شوه. په دې کې د ودون لپاره د انجلی او هلک عمرونه 18 کاله ټاکل شوی او د دې بل دایره کار به ټول پاکستان ته غزول کیږي، چې دا ډول په پاکستان کې چې چیرې هم هندوان اوسیږي په ودونو کې به ورته اسانه وي. په دې باندې د بشري حقوقو تنظیمونه او د هندو ټولنې مشران سوای له اسلام آباد په دې اړه د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راپور علي جلی ساسو پام تر ګرځوم.
اسلام آباد کې د ګل پورس په قائمه کمیټې کې وړاندې کړې شوې بل کې اوویلې شو چې د هندوانو د ودونو د رجستریشن لپاره به اتارټي جوړیږي. د غرنګ د بل په مسوده کې ویلې شوې دي چې د جنۍ یا هلک د واده لپاره به کم نه کم عمر 18 کاله وي. له دې وړاندې د بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې شوې وو چې وروسته بیا د بدلون او ترمیم لپاره د انصاف او قانون او د بشري حقوقو د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ولېږل شو. د دې بل د مسودې په اړه چې د یادې کمیټې د قومي اسمبلی غړی علی محمد خان نمشال ریډیو و پختل، نو هغه وی چې دا ستونزې اکثر په سین صوبه کې رامنځته شوې وي، نو ځکه دوی د دې بل د ایرکار تر د ټول پاکستان غزولو سفارش وکړو.
د زور د مذهب دا خبره چې کوم دا خو ممکن نه، په خپل قوانین موجود دی د کوم لکه سرلګ دی ګارانټي ټول ورکړې دا چې رسو پچا باندې زبردستی لکه مذهب نه بدلی چې کوم بچی د هندوانو پیدا کیږي چې هغه خپل هغه پرنټل رائټس ګارډینشپ لاز ګارډینشپ رائټس او سره لکه فرض وکړو مور او پلار کومنس کې خدای خاصه د دې له دیو شي ایو نو سونو موی د هندوانو چې کومه خپل ټیکنو ټرمینالوجی دا نه کی چې کوم بچیان دي چې ای د خپل د مور یا د پلار طرف نه چې کوم رائټس پکار دي چې او ته ملاو شنه دغه شینه پکې مختلف ډیسکس شوی.
همدا شان چې مشال ریډیو د هندو برادری د قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کومار نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې دوی په دې بل کې په بدلون باندې ډیر خوشاله دي.
18 سال عمر هو گئی
یو خو په دې کې د جینۍ حلق د واده لپاره 18 کاله عمر وټاکل شو، کم چې زمنګ لپاره ډیره ښه خبره ده. نو په دې کې به په زور د مذهب بدلولو هم مخاوني ولشي. خو دویمه خبره دا ده چې کم مسلمان یا غیر مسلمه واده وکړي او بیا وای چې دا واده یا رشته ختم شوه، نو دا خبره غلطه ده. په کار ده چې دا خبره د بل نه لری کړی شي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حواله د زنانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن د مشر اسیم ملک نو پوښتل، نو هغه وی
اصل خبره د فورس او د پوسټ کنورژن دی. نو د پوسټ کنورژن چې کومه مسله ده، هغه مسله مغسې نه ده حل کړی شوی، ځکه چې کدی کې اوس هم مثال په تور باندې په سند کې یا په ځینو علاقو کې داسې کیږي چې ورکړي ښځې چې کومې دي هغه زبردستی یا مسلمان کړی شي، نو د هغوی د واده چې کوم دی دا ختم شي. نو هغه څه چې کوم دی هغه دی کې نه کور کیږي لګیرا. نو هغه دې پر ادارې شي لکه حکومت سره چې کومې د زموږ د هیومن رایټس ادارو یا ښځو د حقوقو لپاره چې کوم کار کوي دغو ادارو شي خبرو سره وکړه، دا یې کې دا ویل شو چې هغه حواله سره به یو جدا
تو. ډاکټر رمیش کومار په وینا چې له کمیټې د منظوري وروسته به دوی دا بل په لسو ورځو کې د نن قومي اسمبلی ته بیرته لیږي او له اسمبلی ته منظوري دوه پس به دا بل بیا سینټ ته لیږل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو د نننۍ نه ساعت خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. یو ځل بیا وارو کوم منور شاته چې د مهم خبرونو لنډي ځواب.
د اف آر بنو سره تعلق لرونکو قبایلی مشرانو د یوې جرګې د لارې په سیمه کې د سکولونو او صحت مرکزونو په اړه د حکومتي فیصلې پر ضد د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. حکومت فیصله کړې چې هغه سکولونه به بندوي کومو کې چې د شپېتو نه کم زده کوونکي وي. نن د پېښور ډیویژن په هسپتالونو کې ډاکټرانو او نورو د صحت کارکوونکو د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارو د ختمولو خلاف اعلان کړی دی. دوی وایي هلتال کړی دی. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د سبا نه به د ټولې صوبې په هسپتالونو کې هلتال شروع کړي. په دې حق له د صوبایي حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د پوز بشر جنرال راحیل شریف ویلی چې پوز په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د خاتمه ورستو د بیکور شوی خلکو خپل سیمو ته د ستنولو په مرحله کې ده. د پوز د مطبوعاتو څنګه ایس پی آر وای نن د نوموړي په مشرۍ پیښور کې د خیبر پختونخوا او د فاټا د اپیکس کمیټې غونډه وشوه چې پکې په قبایلی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو او د بیکور شوی خلکو د بیا واپسۍ د بهیر جاج واخیستل شو. افغان طالبانو ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د کندهار پخوانی والی او د رهبری شورا غړی ملا حسن رحمانی له ورپېخې ناروغۍ مړ شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د نوموړي مړینه به د سولې په بهیر تر یو حده منفي اغېز وکړي. عراقي ځواکونه وایي د دې هیواد د غربي خار رامادي چاپېره سیمې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه بېرته نیولې دي. هلته عراقي چارواکو ویلي د یادې وسلوالې ډلې د ولقې نه د موسل خار د خلاصولو لپاره هم په زرګونو عسکر ځای پر ځای کړي دي. او روس وای د دې خبرې باوري ثبوتونه نشته چې په شام کې د دوی په هوایي بمباری کې ولسی خلک وجل شوی. د روس د صدر ویان دیمتری پیسکوف لخوا دا څرګندونه نن یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شوی چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل وویل په شام کې د روسي جنگي جازونو د بریدونو په ترڅ کې ولسی خلکو ته وختي زیانونو ډیره ویرولې ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. له دې سره سم د مشال رادیو نننۍ نساته خپرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ چې پر همدغه څپو د ډیوا رادیو خپرونې واوري او بل کچیر تاسو غواړي چې د مشال رادیو خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري نو پاتې ده مشال رادیو ډاټ کام. له دې سره سم زه احمد شاه اعظمي د خبرونو ویان منور شاه او زموږ تخنیکی همکار اکرام اسکنیار ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو. د سبا سهار تر 9 بجو پورې مو په مخه شه شپه ولرئ.